افغانستان کې سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې جرمني غواړي د بین الافغاني خبرو انکور بشي. نن د چنګاښ یا سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوري نظام د اعلان له اوهڅلویښتمې کلیزې سره برابره ده. په دې اړه پر تفصیلي راپور سربیره دغه راز له پاچاګل وفادار سره چې محمد داود خان ته نږدې پاتې شوی مفصله مرکه لرو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان حکومت وایي په کونړ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډزې بندې شوې دي. د ایراني رسنیو په وینا پرون په بوشهر بندر کې په څو ایراني بیړیو کې اور ولګېد. د روغتیا نړیوال سازمان په ترکمنستان کې د سکاروي ناروغۍ راپورونو ته اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي په کونړ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډزې بندې شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې تېره شپه یې خبره کړه ویلي دي چې د ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې موافقه وشوه چې ډز بندي وشي او په سیمه کې د پوځي مسؤلینو له لوري غونډه وشي. د اسد آباد د مرکزي روغتون رئیس عطاالله صافي ازادي راډیو ته وویل شپږ جسدونه د دوی روغتون ته لېږدول شوي او نه تنه هم ټپیان دي. پاکستاني ځواکونو اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې یوه ورځ مخکې تر دې یعنې د سه شنبې په ورځ د افغانستان لوري د پاکستان په خوا ډزې شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د خپل سرو تاسیساتو رامنځته کول چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ لامل ګرځېدلی شي په هیڅ وجه د افغانستان لپاره د منلو وړ نه دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې اوس ډزې بندې دي. طالبانو د افغانستان د حکومت د دیرشو نورو زندانیانو د خوشې کېدو خبر ورکړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې دا دیرش تنه په هلمند کې خوشې کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د فبروري د 29 نیټې د سولې د هوکړې له مخې له افغان حکومت غوښتل شوی چې د طالبانو نږدې 15,000 زندانیان خوشې کړي او طالبانو ژمنه کړې چې د دوی په بدل کې به نږدې 1,000 تنه دولتي بندیان آزادوي. تر اوسه د حکومت له لوري تقریبا 4,200 طالبان له زندانونو خوشې شوي او طالبان وایي نږدې 800 حکومتي زندانیان یې تر اوسه آزاد کړي دي. په کاپیسا کې 4 تنه وژل شوي دي. کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبې په وروستیو کې د کوهبند ولسوالۍ د هاشم خیل په کلي کې 1 تن وژل شوی او په همدې ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د نښتې په مهال 3 تنه نور وژل شوي دي. ښاغلی شورش زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو د مداخلې له امله دا جګړه ختمه شوې ده. د دې نښتې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د زمري میاشتې له 15 به ښوونځي او پوهنتونونه نه پرانستل شي. د کابینې په غونډه کې پرون دا پریکړه په دې شرط وشوه چې تر هغه وخت پورې د عامې روغتیا د وزارت له ارزونې سره سم د افغانستان په کچه د کورونا وایروس پیښې زیاتې نه شي. د روان لمریز کال له پیله د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې ښوونځي او پوهنتونونه بند شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه 4,994 کسان په افغانستان کې پر کورونا اخته شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه بیا هم له افغانستان سره په تړاو په یو خبر پیلوو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سعید عباس عراق چې تېر ماښام د یو سیاسي امنیتي او اقتصادي پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېد. څه باندې درې اونۍ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر تهران ته تللی و. د ښاغلي اتمر د سفر پر مهال دواړو لورو موافقه کړې وه چې د درېو میاشتو په ترڅ کې به د هر اړخیزو همکاریو یو سند لاسلیک شي چې له مخې به یې په ایران کې ټول میشت افغان کډوال د اوسېدو کارتونه ترلاسه کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ سکال وروسته تر هغې اړیکې څه ترنګلې شول چې د غویي په 12 له ادعا سره سم د ایران سرحدي ځواکونو په لسګونو افغان کډوال مجبور کړل چې هریرود سیند ته ځانونه واچوي. له دې ډلې د 12 تنو مړینه تایید شوې ده. تر دې پیښې څو اونۍ وروسته د ایران پولیسو په یست کې د افغان کډوالو پر یو موټر ډزې وکړې چې 3 تنه پکې ووژل شول او 9 ټپیان شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د ایراني پلاوي د کابل د سفر د اجنډا په اړه څه نه دي ویلي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې پرون په بوشهر کې په څو بیړیو کې اور ولګېد. د اور لګېدنې له امله د چا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی. د دې راپورونو له مخې لږ تر لږه اووه بیړۍ زیانمنې شوي. په تېرو څو اونیو کې د ایران په بېلابېلو سیمو کې پوځي او ملکي ځایونه په نښه شوي دي. د جون په وروستیو کې په پلازمینه تهران کې یوه چاودنه په یوه پوځي مرکز کې او بله په یوه روغتیایي مرکز کې وشوه چې دوهمې یوې د 1900 کسانو ژوند واخیست. د جولای په دوهمه د چارواکو په وینا د نتانس په اټومي مرکز کې اور ولګېد. د ایران یو امنیتي چارواکي بیا یو ورځ وروسته وویل چې د دې اور لګیدو علت روښانه شوی دی، وروسته به بیا څرګند کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په ترکمنستان کې د سکاروي ناروغي راپورونو ته اندېښنه ښکاره کړه. ترکمنستان د منځنۍ آسیا یوازنی هیواد دی چې تر اوسه په رسمي ډول د کورونا وایروس د مثبتو پیښو خبر نه دی ورکړی. په ترکمنستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د پلاوي مشر کاترین سمالوډ د خپل لس ورځني سفر په پای کې د دغه هیواد حکومت ته وړاندیز وکړ چې د کووید 19 ناروغۍ د خورېدو د مخنیوي لپاره ضروري روغتیایي خدمات ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه چې له دې سره ترکمنستان ته تللی پلاوي د سکاروي او سخت سالندۍ ناروغي راپورونو ته اندېښمن دي. کورونا وایروس ممکن د سکاروي په څیر د ناروغیو سبب شي. د همدې لپاره کاترین سمالوډ د ترکمنستان حکومت لارښوونه کړې ده چې د کورونا وایروس د پیژندلو لپاره د آزموینو چارې پراخې کړي. که څه هم تر اوسه د ترکمنستان حکومت د کورونا وایروس د مثبتو پیښو خبر نه دی ورکړی، خو د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبریالانو د راپورونو له مخې د ترکمنستان ځینې سیمې قرنطین شوې دي او یو شمېر صنعتي مرکزونه بند شوي دي. د ترکمنستان روغتیایي چارواکو د رواني اونۍ په پیل کې له خلکو وغوښتل چې له خاورو دوړو د سږو د ساتنې لپاره له کوره بهر ماسکونه وتړي. دا خبرونه که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل به هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې جرمني غواړي د بین الافغاني خبرو کوربه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي دا وړاندیز پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي اتمر ته وکړ.
ښاغلي اتمر ته وړاندیز وکړ که چیرې دواړه خواوې توافق ولري، نو د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ به د سولې کوربتوب لپاره د زیدخلو هیوادونو سره په همغږۍ کې لازم اقدامات ترسره کړي.
نن د چنګاخ یا سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوري نظام د اعلان له وڅلوېښتمې کلیزې سره برابره ده. له نن څخه وڅلوېښت کاله مخکې په همدې ورځ محمد داود خان شاهي نظام ته د پای ټکی کېښود او جمهوریت اعلان کړ. پاچاګل وفادار چې د افغانستان د جمهوریت په لومړۍ کابینه کې د سرحداتو وزیر وایي
اصلی هدف دا و چې داود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي اصلي هدف دغه و.
د ښاغلي وفادار سره پر مرکې سربیره دغه راز د جمهوري نظام ته مو په یوه تحلیل راپور کې کتنه هم کړې ده.
دا د جمهوریت یو آغاز و او دا که پایېدلی وای یقینا د افغانستان دپاره به هغه خوښۍ چې په نوره دنیا کې جمهوریت خلکو ته
ورکړي هغه خوښي به افغانستان ته راوچول. په سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا متحدو ایالاتونو او د فارس خلیج شپږو هیوادونو پر شپږو بنسټونو او یو شمېر کسانو په افغانستان، عراق او سوریه کې له داعش سره د مرستې په تور بندیزونه ولګول. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې په دوهمه نیمایي کې مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته جرمني غواړي د بین الافغاني خبرو انکور بشي. تر دې مخکې د افغانستان حکومت ویلو چې د جرمني په ګډون یو شمیر نور هیوادونه هم دې ته تیار دي او دا هڅه به کوي چې د سولې مذاکرات په ګڼو هیوادونو کې وشي. وروسته تر دې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون لومړی پړاو روانونه یې پای ته ورسید او له ژمنې سره سم 4400 امریکایي پوځیان له افغانستان ووتل. د بین الافغاني خبرو لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي. احمد شیبر راپور لري.
جرمنی چمتو شوی دی چې د افغانستان د سولې د خبرو کوربه شي، خو شرط یې دا دی چې د سولې د خبرو ټول لوري پر دې موافقه وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاهین پرون ناوخته ازادي راډیو ته په یو پیغام کې څرګنده کړه چې ابتدایي مذاکرات به په دوحه کې وي او بیا به د دوړو لوريو په موافقه او سلام مشوره د خبرو ځای وټاکل شي. د افغانستان حکومت هم مخکې په دوحه کې د سولې د خبرو سره موافقه کړې وه. نږدې دوی اونۍ مخکې ولسمشر اشرف غني په کابل کې ویلي وو چې په قوي احتمال لومړۍ خبرې به په قطر کې وي، خو ولسمشر دا هم ویلي دي چې اندونیزیا، ازبکستان، ناروی، چین، روسیا، جرمني او یو شمېر نور هیوادونه هم چمتو دي چې د دې خبرو کوربتوب وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په استولې پیغام کې وویل چې جرمني د سولې د خبرو کوربتوب ته چمتو شوی، او په دې تړاو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره په ټلیفون خبرې وکړې.
ښاغلی هایکو ماس د افغانستان بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر ته وړاندیز وکړ که چیرې دواړه خواوې توافق ولري نو د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ به د سولې کوربتوب لپاره د زیدخلو هیوادونو سره په همغږۍ کې لازم اقدامات ترسره کړي.
د سولې د خبرو وخت نه دی ټاکل شوی، خو پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په شورغان کې وویل چې د بندیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. د طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره هلې ځلې روانه اونۍ وروسته تر دې چټکې شوې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون لومړی پړاو بشپړ شو. په دې پړاو کې ژمنه شوې وه چې په 150 کې به په افغانستان کې له شاوخوا 1500 میشتو امریکایي پوځیانو څخه نږدې 4500 له افغانستانه وځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویاند جاناتن هافمن پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې د امریکایي سرتیرو شمېر 8600 ته راکم شوی او 15 پوځي اډې افغان ځواکونو ته سپارلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې اوس د سولې دوهمې مرحلې ته داخل شوي یو، نو د بندیانو د خوشي کېدو او د شخړو د کمېدو لپاره به فشار راولي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي او پرمختګ پکې وشي. د دوشنبې په ورځ د سمنګان په مرکز ایبک کې د طالبانو د برید په ترڅ کې د ملي امنیت یولس کارکوونکو په ګډون 1300 ووژل شول او شاوخوا 70 نور ټپیان شول. تر دې برید وروسته خلیلزاد په ټویټر کې ولیکل چې په وروستیو ورځو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي او دا د دوی له ژمنې سره سم عمل نه دی چې ویلي وو تر هغو به شخړې راکموو چې بین الافغاني خبرې پیلې شي او بیا به د خبرو پر مهال دایمي اور بند کړو.
دغه راز نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان په اړه ډیری مطالب په افغانستان کې د سولې روان بهیر او دغه راز پوځي وضعیت ته زیر کړی دی. د واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې د افغانستان د سولې پر بهیر او امنیت یوه لیکنه خپره کړې. په دې لیکنه کې د ناتو تازه خبرداری ته په پام راغلي د طالبانو بریدونه ښایي د سولې بهیر کمزوری کړي. لیکوال د سمنګان په ایبک ښار کې د طالبانو وروستي برید ته اشاره کړې چې د ملي امنیت یوولس سیمه ییز کارکوونکي ووژل او تر 60 زیات نور ټپیان کړل. وړاندې د ناتو د هغه خبرداری یادونه شوې چې وایي طالبانو ونشو کولی د فبروري په میاشت کې د لاسلیک کړي تړون پر ژمنو ودرېږي. د دې تړون پر بنسټ د ترګري سره د مبارزې په چاره کې د طالبانو لخوا د ضمانتونو د ورکولو په بدل کې به د امریکا د متحدو ایالتونو سرتیري له افغانستان څخه ووزي. ناتو ویلي افغانستان کې موجودیت په وضعیت پورې تړلی دی. د ایوریشیا ټایمز ورسپانې بیا د امریکایي ځواکونو لخوا په افغانستان کې د 5 نظامي اډو په خالي کولو لیکنه کړې او په یوه برخه کې ویلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو سربیره په وروستیو میاشتو کې د طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی. د ورسپانې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ یو پخوانی ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي و موږ په افغانستان کې د پولیس ځواک په توګه دنده ترسره کوو نه د یو جګړه ییز ځواک په توګه. ولسمشر ټرمپ په خپل دې ټویټ کې وړاندې ویلي و چې له افغانستان څخه کور ته د امریکایي سرتیرو د ستنولو وخت رارسېدلی دی. ټلګراف رسپانې بیا په یوه کامل جنرال خو له افغانستان سره په تړلې مسله لیکنه کړې او وایي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم د تل لپاره له فوټبالي فعالیتونو منع کړی شو. افغانستان د فوټبال د فدراسیون دا پخوانی رئیس د ښځینه فوټبالرانو سره په جنسي بدچلندۍ تورن دی. د فوټبال نړیوال فدراسیون په دې برخه کې د سپورتي سرغړونو د محکمې د وروستۍ پریکړې هرکلی کړی دی. د محکمې د سیشن بې پورز د کرام الدین کریم د استناف غوښتنه رد کړه. نوموړی تر دې مخکې د فوټبال د نړیوال فدراسیون د اخلاقو کمیټې د تل لپاره له فوټبال سره له تړلو فعالیتونو محروم او 1,000,000 سویسی فرانک جریمه کړی او خپله کریم پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي. ازادي راډیو اورېد سهار 8:15 شوې. نن د چنګاښ یا سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوري نظام د اعلان له 24مې کلیزې سره برابره ده. د 1252 کال په همدې ورځ محمد داود خان شاهي نظام ته د پای ټکه کېښود او جمهوریت اعلان کړ. که څه هم محمد داود خان په افغانستان کې د جمهوریت بنسټګر بلل کېږي، خو د واکمنۍ او نظام په اړه بېلابېل نظریات مطرح دي. له دې نېټې دغه د شاوخوا وڅلوېښت کاله تېرېږي، خو بیا هم په افغانستان کې د جمهوریت د بقا بحثونه تاوده دي. امید زهیرمل په دې راپور کې د محمد داود خان لخوا د جمهوریت اعلان د هغه واکمنۍ او اوس مهال له طالبانو سره په خبرو کې د جمهوریت د بقا پر موضوع دا راپور چمتو کړی دی.
خاصا اردوی وطن پرست افغانستان تصمیم گرفت که دیگر به این نظام فاسد خاتمه داده.
لنه نو څلوېښت کاله وړاندې په افغانستان کې د شاهي نظام پای او د جمهوري نظام د پای اعلان د 1325 کال د چنګاښ یا سرطان په شپږویشتمه نېټه په افغانستان کې د محمد داود خان لخوا د جمهوریت ډبره کېښودل شوه. تاریخ پوهان واکته د محمد داود خان د رسیدو وسیله سپینه کودتا بولي. واکته د محمد داود خان رسیدل هم له جنجال خالي بحث نه دی. یو شمېر تاریخ لیکونکي هغه ته د مجبوریت او د خلکو په منځ کې د محبوبیت نوم ورکوي، خو ځینې نور بیا هغه د قدرت تکې بولي چې غوښتل یې ټول واک په خپل لاس کې واخلي. خو اساسي پوښتنه چې د دې راپور محتوا پرې راڅرخي د جمهوریت نوعیت دی. آیا د محمد داود خان لخوا اعلان شوی جمهوریت د بشپړې ولسواکۍ په معنا و؟ د نن جمهوریت له هغه زمان سره څه توپیر لري؟ او بالاخره اوس څلوېښت کاله وروسته افغانستان د جمهوري نظام د بقا او که د بدلون په درشل کې دی؟ تاریخ پوه استاد حبیب الله رفیع وایي د جمهوریت له اعلان د محمد داود خان موخه واک د ټولنې په ټولو اقشارو وشو چې دا کار وشو او ټول ولس ترې ملاتړ وکړ.
جمهوریت دیموکراسي ته وایي، جمهوریت د خلکو واک ته وایي. دا ارزو درلودل چې ورو ورو افغانستان همداسې یوې مرحلې ته ورسېږي چې دوی خپل جمهور رئیس په خپله خوښه وټاکي او د ولس چارې د ولس ته خوښې سره سم پر مخ ولاړې شي. خو دا د جمهوریت یو آغاز و او دا که پایېدلی وای یقینا د افغانستان دپاره به هغه خوښۍ چې په نوره دنیا کې جمهوریت خلکو ته ورکړي هغه خوښۍ به افغانستان ته راوړي.
خو د تاریخ پوهنې استاد غلام محمد محمدی بیا محمد داود خان د واک پر انحصار او ترخوای د ځینو ازادیو په محدودیت تورنوي چې په خبرې له جمهوریت سره په تضاد کې دي.
له دیموکراسۍ ټولنیز عدالت له سیاسي ګوندونو او مطبوعاتو سره محمد داود خان کاملا مخالف و. هغه مهال چې په سلطنت کې هم واک ته ورسېد، ازادي محدود کړي، سیاسي احزاب یې له منځه وړل، مطبوعات یې سانسور کړل، د کودتا لوامله یې همدا و.
ښاغلی محمدی اوسنی جمهوري نظام د محمد داود خان د واکمنۍ سره په توپیر کې بولي چې په خبرې ازادۍ یې له هغې زیاتې دي. خو اوس چې د جمهوري نظام له پایښت اوس څلوېښت کاله تېرېږي، افغانستان د جمهوریت د بقا او که د بدلون په درشل کې دی. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل بهیر ته مخ په نږدې کېدو دی. هغه څه چې تمه ده د راتلونکي نظام په اړه هم پکې بحث وشي. د افغانستان اوسنی حکومت په ټینګار سره د اسلامي جمهوري نظام پر بقا ټینګار کړی او دا یې خپله سره کرښه بللې. خو طالبانو بیا راتلونکی نظام له بین الافغاني مذاکراتو راوتلې پدیده بللې ده. خو آیا طالبان حاضر دي چې اسلامي جمهوریت ومني؟ پخوانی طالب قومندان او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا وایي طالبان به دومره سخت دریځ ونه لري چې پر اسلامي امارت ټینګار وکړي، خو د اسلامي جمهوري نظام د منلو په نویت به خامخا ټینګار وکړي.
زه فکر نه کوم چې دوی په یوه خبره باندې ټینګ شي چې خلک داسې ګمان کوي چې هغه دوی خلک ټوله دا ګمان کوي چې طالبان به خامخا په امارت باندې ټینګیږي. نو زه وایم که هر کوم حکومت و هغه به د ولس له ارادې سره برابر وي.
بلخوا بیا د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل وایي طالبان حاضر نه دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې نظام ومني. خغلی نبیل ته هم دې پښتنې په جواب کې ازادي رادیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلی، زما په اند دوه درې کاله مخکې ممکن منلای وای، مګر وروسته له هغه چې کوم مشروعیت دوی ته زموږ د بعضو سیاسونو او خلیلزاد لخوا د هیواد دننه او بهر ورکړل شو، اوس دوی فکر کوي چې د زور له لارې قدرت ته رسیدای شي. نو فکر نه کوم جمهوري نظام ومني، بلکې دوی به په امارت باندې ټینګار وکړي. د محمد داود خان له واکمنۍ وروسته که څه هم په افغانستان کې رژیمونو د بیلابیلو نومونو لاندې واکمني کړې، خو د جمهوریت تر سیوري لاندې درې پړاو ټاکنې هم شوي، هغه چې خلکو پکې رایه ورکړې. کارپوهان په هره بڼه د نظامونو جوړښت د ملتونو کار بولي، وایي هر ملت د ځان لپاره د هوساینې تګلاره او د خپل هیواد بقا د نظام په وسیله په خپله ټاکي. دا چې د سولې له خبرو وروسته د افغانستان برخلیک کوم ډول نظام دی، د وخت او راتلونکي مسئله ده. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
و امرودل چې لنن نو وڅل ویخت کاله مخکې د افغانستان شاهي نظام ړنګ او لومړنی جمهوریت په افغانستان کې رامنځته شو. د محمد زاهر شاه د ترزو یو د پخوانی صدر اعظم محمد داود خان په مشرۍ ویډلې پوځیانو هغه مهال چې پادشاه په روم کې کودتا وکړه، اوس چې دادی په دغه بدلون څه کم پنځه لسیزې تیریږي، ځینې د افغانستان په سیاسي نظام کې یو نوښت ګڼي او استایي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې د 1252 کال د چنګاښ د شپږویشتمې کودتا ورپسې نورو کودتاګانو ته هم لاره پرانستله. سلطان محمد سرور د افغانستان د جمهوریت په لومړۍ کابینه کې د سرحداتو له وزیر پاچا ګل وفادار سره چې په دغه پوځي حرکت کې لاس درلود مرکه کړې او لومړۍ ورڅخه پوښتنه کړې چې د چنګاښ په شپږویشتمه چې کودتا وشوه تاسو څه دنده درلوده؟
په داش په باندې زه د داود خان په انتخاب باندې د دسره په حیث همکار چې د ده ارتباط به د مخابري په دستګاه سره یو کتا ته تا رسو چې کوم په دغه شپه په عملیاتو کې ګډون د ده محل د کمانډي خپل کور یې وو، خپل کور کې د محل د کمانډي وو، دغه د کمانډور کوله کتا ته
مخکې تر مخکې مرحوم داود خان د پوځي کودتا په حقله تاسو ته څه ویلي وو، څه د سره شریک کړي وو که نه؟ 12 ساعته مخکې یا 24 ساعته مخکې تاسو ته معلومات درکړل؟
زه په خپل دغه کودتا چې دا د داود خان سره په دې خاطر په مخکې خبر شو ما چې زه لا ډېر کوچنی وم، د موږ د ځای د صدر اعظم په وخت کې ورو مکتب کې شامل کړم، ډېر وخت ما معرفت ورسره، بیا کوم وخت چې صدارت نه استفا ورکړه تر اخره پر خصوصا د جمعه پر ورځ به د احترام د پر د کور ته ورتل. نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي.
یو نیم کال خو ډېره موده ده، نو دا پوښتنه کیږي چې ولې باید تاسو د شاهي رژیم په وړاندې پوځي اقدام تلاسه چولای وای؟ شاهي رژیم لسګونه کاله پر ځای وو، سیدا نیمګړتیاوې به درلودې، خو آیا د پوځي کودتا مستحق وو کنه؟
دا البته په افغانستان په ټولنه کې داود خان یو پیژندل شوی شخصیت وو، دا کوم وظایف په شاهي نظام کې اجرا کړی وي بیا که په کور نه وو. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا وو چې داود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه وو چې شاهي نظام په جمهوري بدل شي. او مشرۍ داود خان په دې موږ قبول کړه چې د امتحان ورکړی وو چې د ملي شخصیت وو په افغانستان کې.
تاسو منصبدار واست او پاچا ته ژمن واست، عهد او لوز مو سره کړی وو، نو دا لوز مو څنګه مات کړ؟
دا څه دی چې یو لوز دی چې د شخص رای کې، یو لوز دی چې د خپل ټولنې رای کې، یو دا څه لوز دی چې شخصي دی، بل دا څه دی چې ملي شکل لري. په حقیقت کې د داود خان او ظاهر شاه چې یو وخت کې پاچا وو دا د ترو زمانه وو، دا یو خای وایي په دې په شخصي لحاظ باندې ما ته کوم دا به تفاوت او دواړه په شخصي لحاظ، اما په ملي لحاظ د افغانستان خلکو ته د شخص نه ملت د سیاسي قدرت انتقال شي ما ته دغه مهم و. نو ځکه دغه ګام ما واخست چې د داود خان سره په مشرۍ باندې په افغانستان کې د جمهوري نظام په هغه کې زه قطر کې زمور سو درم چې راتلو کې
دغه د تاسو نظامي اقدام چې آیا له خارجه الهام یا مرسته اخیستې و کنه. هلته په مصر کې مثلا د جمال ناصر حکومت راغلی او هغه هم تقریبا عین کودتا کړې وه، هغه ځوانو منصبدارانو را اوچت شوي وو، قذافي هم عین لاره نیولې وه. آیا تاسو له خارج نه الهام اخیستی وو یا دغه د جمهوریت راوستل یوه خواهش و په سیمه کې رامنځته شوی وو او تاسو هم ورته مخه کړه؟
داسې ده چې یو خو البته جهان که داسې نشي کېدی چې موږ د جهان نه که په یغه وخت کې که اوس وو چې د ګوښې به وسو چې یو مملکت وو چې جهان ته توجه ونه کړو. البته دغه معلومات موږ لرل چې په کومو مملکت کې شاهي نظامونه دي. اوس که متوجه شو په اروپا کې اکثر ممالک شاهي نظامونه لري، د اروپا کې زه ورته چې ناست یم، مګر فرق په دې کې ده چې دغه صلاحیت د چا سره ده؟ صلاحیت د شخص سره دی که د خلکو سره دی؟ د موږ په مملکت کې صلاحیت د شخص سره وو. همدغه شی سبب شو چې موږ وغوښته څوک چې د داود خان په مشرۍ دغه کودتا ته حاضر شو، چې دغه سیاسي قدرت لکه مخکې چې ما عرض وکړو چې د شخص نه ملت ته انتقال شي. او داود خان هم ځکه به موږ انتخاب کړو چې دا یو پېژندل شوی سړی و په افغانستان کې.
نو تاسو چې جمهوریت غوښته طبعا سیاسي تغییر هم راوسته، نو د دغه سیاسي تغییر لپاره تاسو څه اهداف درلودل؟ مثلا د تاسو د واک په ترڅ کې به ملي واکمني څه ډول وي، څنګه به تمثیل سي په حکومت کې؟
نو ملي واکمني خو البته هغه بیا وروسته چې اساسي قانون جوړ شو، ملي واکمني به هغه په خلکو پورې اړه لرله چې خلکو د خوا به مشر انتخاب کېږي. هغه اساسي قانون که چې راغلی وو چې دغه مشر به کوم صلاحیتونه لري، بیا په بل عبارت په افغانستان کې داسې یو نظام راغی چې په درې ګونو قوا مستقله شوې، البته په راس کې رئیس جمهور وو. نو په هغه سیاسي قدرت انتقال شو هغه ته ملت ته چې په اساسي قانون کې هغه راغی، او دغه وخت اساسي قانون اوس هم موجود دی. د موږ هدف همدغه شی
داسې خلک وایي چې د تاسو کودتا چې وه دې کې اکثر چپی جریان لاس درلود، دی هغوی په مټو وسوه، ستاسو نظر څه دی؟
خو داسې دی متاسفانه دغه د یغه وخت نه د کودتا چې وشوه تر نن ورځې پورې دا خبره امیر زوره ما چې چاپیانو کومک وکړه په دا کودتا کې. او که پوښتنه د هرې ونه وکړې چې ته خو یو مثال یې راوړه چې کوم مثال دغه تاسو دا خبره چې کوي چې چاپیانو قدرت په اردو کې چاپیانو قدرت وکړ هغه به کومک وکړ، بیا نو دی نهشي وي هغه د مثال ورک شي. خو داسې اوازي دي، زه دومره ویلی شم چې په دا کودتا کې غیر د دوو تنو نه چې دی ګډون کلاره د چاپیانو نه، یو نفر په کودتا کې د چاپیانو بل نه و.
هغه دوه کسه څوک وو؟
یو یې فیض محمد وو چې په هغه نظام کې بیا د کورنۍ چارو وزیر هم شو، بل یې سید محمد ګلابزوی و. دغه دوه نفر ګډون په دا کودتا کې لرو.
داسې څه ویل کېږي چې پخواني دفاع وزیر اسلام وطنجار او دغه راز د ګارد منصبدار ضیا مجید چې هغه هم چپی تمایلات درلودل، هغوی هم تاسو سره دا خبره رښتیا ده کنه؟
داسې دی چې اول خو مجید په هغه وخت کې په هرات کې صاحب منصب و، بیخي په کابل کې نه و. دا دی یو. دوم وطنجار داسې دی چې دا چې په اخر کې دی څوک شو، دغه یوه خبره ده. په یغه وخت کې وطنجار په هیڅ حزب کې نه و، نه په چاپیانو کې وو، او نه یغه وخت کې چاپیانو په اردو کې خلک نه لره. دا چې وروسته بیا څوک شو دا د بیل سوال ده. وطنجار په وخت قطر په هیڅ کې نه و.
آیا تاسو د خپل د دغه پوځي اقدام څخه راضي یاست؟
دغه اقدام چې موږ وکړ په څه هدف هم وکړ؟ زه د دغه نه هغه وخت چې موږ کلی دی زه بېخي تر راضي یم، هېڅ پښېمانه نه یم. تر اوسه پورې قطر موږ چې دا اقدام وکړ نه د چا وینې پکې توی شو، نه هم د چا کورونه چورو کړه. دغه اول ورځ اعلان وشو چې غیر د وزیران نه چې وظیفه به مهینان اجرا کوي ټول مامورین په خپلو ځایو باندې پاتې شو. نو دغه هغه باندې بل د داسې یو سړی چې د داود خان اوسې خدای وبښي د افغانستان دپاره ډېر مناسب سړی وو، ښه نوم یې لره او په ښه نوم باندې اوس هم اکثریت یې یادوي. نو دغه سبب دی چې باید نتیجه ولده. زه د اقدام نه کسه پښېمانه.
یعنی کوم اهداف چې تاسو درلودل د جمهوریت له پیاده کولو هغه څنګه چې تاسو غوښتل هغه ترسره شول؟
د ټول نه شوه ترسره. عمومي چې موږ کوم هدف لرغم لاسته راوړ، بیا دغه چې په اخر کې کوم جریانونه بیا راغلو دغه شی ناکام یې کړو. نو ربته البته یو شی چې ناکام شي د سړی دغه نه خوشحالېږي چې هدف د لاسته راوړی.
د افغانستان د جمهوریت په لومړی کابینه کې سرحداتو له وزیر پاچا ګل وفادار سره مرکه مول ازادي راډیو واورېده. د افغانستان لومړنی ولسمشر محمد داود خان د 1950 کال د ثور په ومنې ته د خلق ګوند په مشرۍ د کودتا په نتیجه کې د خپلې کورنۍ له غړو سره یو ځای ووژل شو، خو د هغې قبر تر دیرشو کلونو نه و معلوم. د 1980 کال په وروستیو کې د محمد داود خان، د هغه د ورور محمد نعیم او د دوی د کورنۍ د 14 غړو مړي د کابل په پلچرخي سیمه کې په یوه ډله ییز قبر کې چې پولیګون ورته ویل کېدل وموندل شول. او د همدې کال د کپ وشتمه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د فرمان له مخې په تاج بیګ غونډې کې خاورو ته وسپارل شول. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان حکومت وایي په کونړ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډزې بندې شوې. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې تېره شپه یې خبره کړه ویلي، د ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې موافقه وشوه چې ډز بندې وشي او په سیمه کې د پوځي مسؤلینو له لوري غونډه وشي. د اسدآباد مرکزي روغتون رئیس عطاالله صافي ازادي راډیو ته وویل په دې دزو او نخوتو کې شپک کسه وجل شوی، جسدونه د دوی روغتون ته انتقال شوی او نه تنه نور هم ټپیان دي. مخکې له سیمې د ازادي راډیو خبریال وویل چې اوس په سیمه کې دزې بند دي. طالبانو د افغانستان د حکومت د دیر شو نور زندانیانو د خوشی کېدو خبر ورکړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل دا دیرش تنه په هلمند کې خوشی کړی دي. د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د زمري میاشتې له 15 به ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي. د کابینې په غونډه کې پرون دا پریکړه په دې شرط وشوه چې تر هغه وخت پورې د عامې روغتیا د وزارت له ارزونې سره سم د افغانستان په کچه د کورونا وایروس پیښې زیاتې نه شي. د افغانستان بهرنیو چارو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سید عباس عراقچی تېر ماښام د یوه سیاسي، امنیتي او اقتصادي پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېد. د ایران رسنیو د راپورونو له مخې په بوشهر بندر کې په 2 بیړیو کې اور لګیدلی. د دې اور لګیدنې له امله د چا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی، خو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 2 بیړۍ زیانمنې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان په ترکمنستان کې د سکاروي ناروغي راپورونو ته اندېښنه ښکاره کړه. ترکمنستان د منځنۍ آسیا یوازینی هیواد دی چې تر اوسه په رسمي ډول د کورونا وایروس د مثبت پیښو خبر نه دی ورکړی. که غواړئ د او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. مخکې له دې چې د ازادي راډیو دو اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې یوه نړیواله موضوع، سیمه ایزه او البته نړیواله موضوع، د امریکا متحده ایالاتونو او د فارس خلیج شپږو هیوادونو په شپږو بنسټونو او یو شمېر کسانو بندیزونه ولګول. دا بنسټونه او کسان په افغانستان، عراق او سوریه کې د داعش په مرسته تورن شوي دي. نور جزئیات د احمد شیبر پر راپور کوي.
واشنگتن له افغانستان تر منځنۍ ختیځه یو شمېر بنسټونه او څو تنه د اسلامي دولت ډلې د عملیاتو په ملاتړ او د دې ډلې مشرانو ته د سلګونو زره ډالرو په چمتو کولو تورن کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو خزانې وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې د بندیزونو په پریکړه کې بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات هم شامل شوي دي، او د ترهګرو د مالي خدماتو پر درې بنسټونو او یو کس په ترکیه او سوریه کې، همدارس په افغانستان کې د ټولنیز خیریه مؤسسې په نوم پر بنسټ بندیز لګیدلی دی. د دې افغان مؤسسې پر مشر سید حبیب احمد خان هم بندیز لګول شوی دی. ویل کېږي چې له دې مؤسسې د یو پټ شرکت په ډول په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان څانګې د هلو ځلو ملاتړ کېده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوې اعلامیې کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه ویلي دي چې کومه پریکړه چې وشوه تر ډېره هغو کسانو او هغو تجارتي مؤسسو ته خبرداری دی چې له ترهګرو سره مالي مرستې کوي. د امریکا خزانه وزارت ویلي دي چې په سوریه کې د الحرم صرافي توسل شرکت او الخالدي صرافي په ګډون د پولي خدماتو هغه مؤسسې چې په دغه هیواد کې داعش ته پیسې چمتو کوي او د دې ترهګر ډلې مشرانو ته په سلګونو سره ډالر ورکړي دي په تور لیست کې داخلوي. د امریکا خزانه وزارت زیاتوي د عبدالرحمن علي حسین الاحمد الرابي په نوم یو تن په دې لیست کې شامل دی. چې په 2010 کال کې د داعش مالی مسول ټاکل شوی و. دا کس یو له هغو څو په ګوتو شمارو خلکو څخه دی چې تورن شوی دی چې د سوریې دننه او بهرې داعش ته مالی تسهیلات برابر کړي دي. د دې بندیزونو له مخې چې د چهارشنبې په ورځ واشنګټن ولګول، د دې کسانو او بنسټونو پیسې د امریکا په متحده ایالتونو کې کنګل کیږي او امریکایان نشي کولی له دوی سره راکړه ورکړه وکړي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو یي ویبل خبرونې ته مو زه همین هیواد په سلامونه هرکلای کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتیا ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څانګې مشر ښاغلی نجیب الله ببرک